تاوان دا ده چې کله چې ښځې مونږ نه پرېږدو چې زده کړې وکړي، هغوی آینده نسلونه هم نشي کولای چې پر زده کړو باندې وروزي، ځکه کله چې مور باسواده وي نو اولاد یې هم چې دی هغه سواد خواته ځي، او کومې مور ګانې چې باسواده نه وي د هغوی اولادونه هم په هغه کچه باندې چې د باسوادو میندو اولادونه سواد ته رجوع کوي هغه اندازه نه هغه کوي. نو دا نه تنها دا چې دغه 100 میلیونه وګړو ته تاوان رسوي، بلکې د دوی هغه بل آینده نسل ته هم تاوان رسوي.
د نجونو په زده کړه کې د خنډ او د دې کار د زیان پاک لمود د زده کړې په برخه کې له فعال قمر نیازی سره مرکه کړي. نوموړی د طالبانو د حکومت دا کار له افغان ولس سره لوی ظلم ګڼي.
سرطان په نهویشتمه چې کله د کانکور ازموینه اخیستل کېږي په سراسر د افغانستان کې ټولو ولایاتو کې سکل دغه امتحان کې انجونې بې برخه دي، چې د واقعا د تشویش وړ خبره ده، او دا یو ډېره ستر ضربه ده د ټولنې نیمایي برخې ته، همچنان ورسره د ټولنې پرمختګ ته. یعنی افغانستان په دغه ډول فیصلو باندې 50% شاتګ دی. یعنی په دې ټول افغانان متيقن دي چې دا د شاتګ هغه نه یوازې پیغام، بلکې دا اوس د سترګو لیده کاته ده چې موږ شاتګ کوو. په نړۍ کې هیڅ ملک نشته چې هلته انجونې د تعلیم څخه محرومي، هیڅ ملک نشته. ولې افغانستان محروم ده؟ ولې انجونې پوهنتون د ازمایښو څخه محرومه کړي دي؟ که نن انجونې په پوهنتون کې داخله و نه اخلي، او هغه خوند چې دا اوس وظایف باندې، یعنی ډاکتران دي، قابلګان دي، نرسان دي، هغوی هم دا اوس اجرای وظیفه کوي، نو سبا به د هغوی جاګوزین څوک وي چې نن د پوهنتون دروازه تا بنده کړې ده او تا د ازموینې شاملېدلو اجازه نه ورته ورکوي؟ سبا به د دغه انجونو جاګوزین څوک وي؟ څوک به د هغوی ځای ونیسي؟ کوم فابریکه لري چې تولید یې کې چې بیا برته دغه خلا یا دغه خالیګه یا دغه ځای ته ډک کې، یا د کوم بل ملک څخه یې بیا په راولي خپل ملک ته؟ دا خو هېڅ امکان نه لري چې تاته د بل ملک څخه راسي تاته خدمت وکړي. ولې ته خپله په ځان بسیا نه سي؟ ته خپله خپل ځان نه بسیا کوې، ته خپله ځان د احتیاجي څخه نه خلاصې. اوس هم په دغه حالت کې، په دغه شرایط کې چې موږ دومره لږ څه خوځښ درلودل، لږ څه خوندې لاره پیدا کړله پوهنتون نونو ته، لږ زره اوس فرصتونه برابر سو، لا موږ په دغه حالت کې هم محتاج یو چې هندوستان ته تداوی ته لاړ شو یا پاکستان ته تداوی ته لاړ شو. هغه محتاجي دې را باندې په دومره احتیاجي تبدیل کړل چې کلن ټول روان دي، یا د پاکستان په بارډر کې ناست د مریضانو سره په چیغو په فریاد چې نن دروازه بند ده، نن دروازه خلاصه ده، نن د پاکستانیانو د پولیسو نخری دي، نن د ملیشیاو نخری دي، یا د ایران په بارډر باندې ناست دي، نن د ایران د ملیشیاو نخری او د بلوچانو نخری وهلو تکول زغمی افغانان. ولې دغه فکر د ځان سره نه لري؟ ته څنګه حاکم نظامې، ته څنګه مشر یې، ته څنګه مسؤلیت لرې؟ خدای ته مسؤلیت لرې؟ خدای ته هره بنده اول خپل د وجود مسؤلیت لري، بیا که چې هیڅ کاره هم نه وي، او بیا چې داسې یو بنده یې چې دومره رهبري په غاړه اخلي، د یو ملک مشرتوب په غاړه اخلي، هغه دغه ټول ولس مسؤلیت په غاړه لري، ته به الله پاک ته څه جواب ورکوې خپل په دغه عمل باندې چې ځان ته مسلمان وایې؟ زمونږ ته خو جواب ګویا نه یې، الله ته څه جواب ورکوې؟ دغه ذهنیت ولې د خلکو سره نسته؟ ولې دوی دا ټولنه وړي د فلجېدلو خواته؟ دا ډېر ستر سوال ده، او دا به ډېره ستره فاجعه وي.
بله، په 1401 کال کې هم دوی له نجونو څخه د کانکور ازموینه واخیستله. نجونې بریالۍ هم سولې، په ښو نمرو باندې طب پنځي ته، همداسې نورو لوړو پنځیو ته. خو یو کال ووته دوی ته د پوهنتون دروازې خلاصې نه سولې. په دې خپرونه کې موږ د غو غږ هم لرو چې ډېرې زیاتې ناامیده دي. دا تر کومه حده دا ښیي چې طالبان خپل واک نه لري؟ که خپل واک درلودی، کله چې امتحان واخیسته، ولې نجونو ته پوهنتون خلاص نه کړ؟
خو همدغلته د دوی دغه بې صلاحیتي ښیي، د دوی بې اتفاقي ښیي، د دوی سیاسي غوښتنې ښیي چې دوی نړۍ ته ځان ثابتوي، چې تر څو نړۍ په دې باندې پوه سي چې موږ څومره نااهله یو، او موږ د دغه رهبرۍ یا د دغه حکومتدارۍ قابلیت نه لرو. دا دوی خپل ځان ثابتوي نړۍ ته، ځکه چې تېر کال دوی د اقل امتحان ته اجازه ورکړله، یو اعلان دې وکړله چې ټول پولی شي، او انجونو په ښه نمرو کامیاب هم سو. دا هم درته ثابت شو، تا تر نن ورځ پورې هغوی وزن دوله چې عامر ثانی ته معطل سي. دا څنګه عامر ثانی ده چې هېڅ نه اجراات نه کېږي په دې باندې او نه هېڅ دا عامر ثانی صادر کېږي؟ ولې نه صادرېږي؟ دا عامر ثانی ته مونګاریان پاتې وو چې دا څه رقم عامر ثانی شو. او بل دا چې سږ کال دې بیخي د کانکور اخیستلو کې اجازه ورته ورنه کړه، ټول پوهنتونونو ته دې مکتوبونه واستول چې سږ کال یې دغه هم وانخلي، امتحان هم تېنه وانخلي. خصوصي پوهنتونونه هم د نجونو څخه امتحانه د غوښتې معذرت تېنه غوښته ده، د نوم لیکلو څخه دولتي پوهنتونونه هم، ځکه چې تا ته خو تېر کال ثابته کړه د نجونو چې څنګه په ښه ښه نمرو باندې کامیاب سولې، سږ کال دې بیخي اجازه ورته ورنه کړه. دغه هدف، دغه موخه، دغه تدبیر هره سیاسي غوښتنه په دې کې ولري ورځ تر بله خپل هغه سیاست هم د صفر سره ضربوي، ځان یې هم وشرموه، خپل اقتدار یې هم وشرموه، خپل حکومت یې هم وشرموه.
بله، تاسو څه فکر کوئ اوس به مایا خلک د دوی په دې خبره باندې باور وکړه چې دوی وایي چې وضعیت ښه سي، مکتبونه شروع کېږي، پوهنتونونه شروع کېږي، که لا دوی دا ثابته کړه چې د اصل د خلکو غولول دي؟
تیر کال چې امتحان ته اجازه ورکړه ورته ویې ویلې نجونو ته چې تاسې عامر ثانی پورې معطل وکړئ، څه نجونې هم امیدواري وې، څه پوهنتونونو مسؤلین او هغه کوم څوک چې بنسټ ایښودونکی و، اساس ګزاری و، هغوی هم امیدوار وو، استادان هم امیدوار وو، دغه شانتې فامیلان هم، ځکه چې ډېر خلک د دغه لارې څخه اوس په خصوصي پوهنتونو کې نفقه پیدا کوي خپل د کورنیو، چې متاسفانه دغه نفقه په هغوی باندې درېدلې ده. څو برخو کې دا تاوانونه دي، هم اقتصادي برخه کې تاوانونه دي، هم پرمختیایي برخو کې تاوانونه دي، هم علمي برخه کې تاوانونه دي، چې دغه یو تاوان دوی نشي تحلیلولی، د تحلیل او د درک فهم یې په دې کې نشته، او که ستا خپل بنځي مشکلاتونه لري د هغه په سبب یې نه کوي، خو موږ نه پوهېږو. موږ ته د خلکو او د دوی تر مابینځ واټن بیخي ډېر شو په دغه فیصله باندې. اوس د خلکو اعتبار هم نشته په دوی باندې، او هغه امید په ناامیدۍ کې یو امید چې خلک درلودل هغه هم له منځه لاړه. اوس به نو دوی یا به دوی پاتې کېږي، دغسې ټول خلک به تېنه فراري کېږي، لکه چې فراري دي همدا اوس هم ټول ځي د ملک څخه دباندې، دوی به پاتې کېږي، خپل په ځان به حکومت کوي، او یا به دا ده چې ټول خلک به دوی په خلاف ورته کېږي، او بالاخره به دوی له منځه وړي، ځکه چې په نړیوال فشار دوی پوه سو، نه په آرامي غوښتنو باندې، په اعتراضاتو باندې، نه په نظریاتو باندې، نه په میډیایي مبارزو باندې، په هېڅ شي دوی سر خلاص نه سو. څو ورځې مخکې کمپاین د ښځو د پوهې او د زده کړې او د کار په تناسب باندې په ټول نړۍ کې دا کمپاین روان و، امریکا کې، اروپا کې، آسیا کې، په ټول نړۍ کې دا کمپاین روان و، په میډیا کې ټول ورونه ملاتړ کوله. دوی ته هغه کمپاین هېڅ، لکه چې زوز یې په پښه نه جګ شوی، هېڅ خیال مې باندې رانغله. لا یې دا فرمان صادر کړه چې نجونې په کانګور کې برخه نه سي اخیستلی. دا یې ډېره ستره ضربه هم نجونو ته ده، یعنې د ټولنې نیمایي برخې ته ده ستره ضربه، هم د ټولنې د پرمختګ لپاره ضربه ده، هم د ټولنې د اقتصاد د ودې لپاره ضربه ده. خصوصي پوهنتونونه یې بیخي په ملا مات کړه په دغه عمل باندې. هغوی سرمایه ګذاري کړې ده، هر یوې بیچاره کلونه یې زحمت ایستلی دي، ځان یې تر ډاکټرا او تر ماسترۍ پورې ورسول، او بالاخره یې یو اساس د یو پوهې او دروازې پرانیستلې د نجونو پر مخ باندې. هغه د ټول همدغسې فلج کړل، خپل په هغه پیسو باندې کمبختانه حیران پاتې دي چې څه پرې باندې وکړي. اوس هغه خپل پیسې لا برته نشي راایستلی چې یو بلې خوا ته یو بل ملک له لاړ شي، هغه دپاره ګروګان ناسته په ملک کې، چې سراسر ورته ګورې ضربه ده، سراسر چې ګورې درد ده، سراسر چې ګورې هېڅ جبران نه لري دغه حالت چې دوی اوس راوړی ده، ډېره غمیزه حالت ده.
تېر کال چې کوم نجونو امتحان ورکړی و، د هغو یوه ګیله دا وه چې اتا په لاسو بهترینو کې دوی نجونې نه وي راوستلې. حال دا چې په تېرو کلونو کې موږ او تاسو د کانکور په ازموینه کې په لومړۍ درجه بریالۍ نجلۍ درلودله. د دې ښکارندوی دا نه کوي چې دوی اصلا ښځې ته ارزښت نه ورکوي.
دقیقا، دا خو یو ډول هغه د دوی هغه د مرسالاري حس بیانوي، چې دوی همیشه مرسالاره دي، مرسالاره وو، او د ښځو مخالفت د دوی لپاره ډېره عادي خبره ده، او دوی اصلا نه غواړي چې ښځې په ټولنه کې د دوی تر څنګ د یو ډاکټر په صفت، د یو قابلې په صفت، د یو واکسیناتوري په صفت کار وکړي، زحمت وباسي، او دغسې نورې برخې کې هم که انجینري ده، که ډیزاینر ده، که فرض مثال پیلوټ ده. هغه اسلامي ملکونو ښځینه پیلوټانې لاړې فضا ته پروازونه وکړله. یوازې د اسلام ټیکاداران په افغانستان کې دي چې دوی د اسلام کې اساسي کې کداران دي چې د خزو ته د حقونو نور کې دي د اسلام له نظره دا ذهنیت دوی ځان ته جوړ کړی دا چې د دې په ګټ دي هغه خلکو ته دوی بیانې هغه چې د دې په تاوان دي هغه خلکو ته نه بیانې او ورسره تر څنګ چې فرهنګ یې نام بدای کړی د هغه د دوی هغه پسپاتې مسکوره ده چې دوی زموږ ټولنه او زموږ فرهنګ ورباندې بدنامه کوي هغه دا ده چې مرڅلاري محس ده دغه د مرڅلاري حس چې دوی لري کله چې ما په کلینیک کې کار کوله دوی چې به دوی راغله ډاکټر صاحب ته به دروازه وټکوله چې دننه به تلله ډاکټر صاحب ورته ویل چې راځه مهرباني وکړه وروره ایا دې زنانه راسره دي ملا دې مات شه ولې حیا دې ته خپله دې زنانه نه پیدا شوې ولې په زنانه باندې شرمېږې ته د اسمان نه راولوېدې ته یو زنانه پیدا کړلې هغه فکرونه اوس هم د دوی سره شته دا دوی خپل نه اهلتوب نړۍ ته ثابت کړل چې دوی څومره نه اهل دي
ډېره زیاته مننه میرمن نیازی تاسو ته ښه وخت غواړم
تاسو نه هم مننه
مختل چې په دې اکل د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو د وزارت خبري هم ولرو خو د یاد وزارت وایان سلیمان شریفي په لیکنې باندې تایید کړی چې انجونې تر امرسانی پورې د آزموینې حق نه لري قدر منو دوستانو په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولستون ځحال شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسبو که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ د واتس اپ شمیره ده 00420214141 دا به د دې ونې خبرونه تر بیا ښه چاري
آزادی میلمه د آزادی میلمه پروگرام ته مو په سلامونو هرکلای کوو نن مو په دې لړۍ کې آکاس او فوټو ژورنالیست راشد نور میلمه دی چې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو بیلابیلو کلیو او سیمو عکسونه او ویډیوګانې اخلي او په ټولنیزو شبکو کې خپروي که څه هم د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په باب منفي خبرونه زیات خپریږي خو د دغه هیواد په بیلابیلو برخو کې د ژوند ځینې مثبت اړخونه سته چې د نړۍ تر نظره رسول غواړي ښاغلی نور پروګرام ته ښه راغلاست په پیل کې دا راته وایست چې څنګه مو عکاسي او د فوټو ژورنالیزم اړخ ته مخه کړه
ډېره مننه استاد صاحب سلامونه احترامات تاته د ازادي راډیو ټول محترمو کارکونکو ته او د ازادي راډیو ټولو محترمو اوریدونکو ته خپل سلامونه او احترامات باندې کوم چې لږ تاسو په ټول خیاست د عکاسۍ یا د فوټو ژورنالیزم په برخه کې کار زما یو لیوالتیا وه یو علاقمندي وه ځکه تلویزیون او راډیو دا شیان زموږ ستاسو په ژوند باندې ډېر اغېز لري او موږ د کوچنیوالي نه د راډیو او د تلویزیون په اړه یو کوم لیدلوری درلود چې کله مو تلویزیون کتل کله مو راډیو اورېده د راډیو د چلوونکو غږونه مو اورېدل د هغې یو خاص تاثیر په موږ باندې پروت و خو زه خپله د دې رسنیو سره په ټوله کې ډېر زیات دغه مینهوال وم ډېره علاقمندي او لیوالتیا مې ورته لرله نو همدا لیوالتیا وه چې راغلم د ژورنالیزم برخې ته که څه هم پیل کې مې داسې یو شکل باندې شروع کړی و چې ډېر داسې شوقي یا پاماتور شکل و وکړه قرار لرسې د حالت دې ته سم کړو چې مثال مسلکی شکل ورته راشو په دې برخه کې مثال سیمینارونه واخلو پانتون تفصیل شو لړ مهاله او مال او کورسونه په سیسه تعقیب کو دغه سه یو یو انګیزه و چې مثلا موږ وکولای شو چې دې هغه لارې مسلک لارې دې هنر د لارې د پنسان هغه وضعیت منعکس کو تر ډیره افغانستان کې د افغانستان په اړه پرسنوي کې منفي ټکی یادېږي د افغانستان یو منفي تصویر د نړیوالو په وړاندې پروت دی البته د رسنیو حصرلیک د افغانستان منفي خبرونه وي او مثبت ټکي په افغانستان کې شته دي داسې نه ده چې نشته افغانستان ټول هم منفي ده دا واقعیت ده چې افغانستان کې امکانات موجود نه دي افغانستان کې جګړه وه اوس هم داسې یو ثابت تسول نشته د جګړې یا د ډز باندې موږ په هغه عمومي تعریف کې سوله نشو بللی نو اوس هم وضعیت هغسې ښه نه دی په افغانستان کې په دې نه سترګې نشو پټولی چې منفي ټکي شته دي منفي ټکي بیخي ډېر دی د افغانستان خلک له اقتصادي مشکلاتو سره مخ دي ګڼ ستونزې شته خو د دې ټولو تر څنګ په افغانستان کې مثبت ټکي یا د رسنیو دپاره عکس دپاره راپور د پاره د مستند د پاره مثبت سوجې هم موجود دي کوم نه دي د پاکستان خلکو مثبت فرهنګونه د پاکستان خلکو تعامل د طبیعت سره د پاکستان د مختلفو برخو طبیعي خلګانې دا ټول چې دي مثبت ټکی دي او مثبت سوجې دي او په دې خاطر موږ راوړو چې دې تاسو چې هغه رسنیو کې موږ مثال کوم رسنۍ سره یو کار وکړو دغه لپاره یا منفی یا نیمه منفی موضوعات را واخلو خو د دې تر څنګ هغه کوم مثبت ټکي چې موږ ورته تنده لرو تلوسه لرو هغه غواړو چې د افغانستان او د دې هېواد یو مثبت انځور هم باید په دې رسنیو کې که نه وي حداقل سوشل میډیا کې باید موجوده وي چې افغانستان کې مثبتیات هم شته، یعنې ټول منفیات نه دي.
بلې، نور صاحب تاسو بېلابېلو ولایتونو ته هم سفرونه کوئ، پکتیا ته څه وخت مخکې ولاړې، نورستان ولایت ته، دغه راز نورو ولایتونو ته. تر ټولو غټ مشکل چې وخت نه وخت ورسره مخامخېږئ، خصوصا نن سبا، هغه به څه وي؟
د افغانستان مختلف ولایت ته زه تللی یم، خو خاص ډول د خلکو برخود د کاسو ژورنالیست سره ډېر ښه دی، ډېر خوندور دی. خو په دولتي سطح یو څه مشکلات هم مخکې موجود وو، هم اوس موجود. ساحې کې یا د عکس اخیستلو په ساحه کې، د ویډیو کولو په ساحه کې، د مرکې د اخیستلو په ساحه کې، دولتونه عموما د دولت استازي ژورنالیستانو ته په داسې نظر ګوري چې مثلا یو تخریب کوي، یو تخریب د مثلا زه په نورستان کې یا په ځاځي اریوب کې یا په کونړ کې یو ښکلا تصویر هم اخلم، خو هغوی چې زما لاس کې کیمره ګوري فکر کوي چې دا سړی اوس لکه چې کوم تخریب ته راوتلی دی، کوم تخریب کوي. حالانکه چې موږ یو مثبت تصویر د دې وطن غواړو دنیا ته یې ورسوو، غواړو خپل هېوادوالو ته یې ورسوو، او غواړو د همدې خپل هنر له لارې او د همدې مسلک له لارې د افغانستان مثبت تصویر خپور کړو، او له دې لارې یو یو ښه فرهنګ چې هغه د ګرځندوی فرهنګ دی د افغانانو په منځ کې دغه دود کړو، او نړیوالو هڅو چې افغانستان ته راشي، افغانستان د دې تر څنګ چې منفیات لري مثبت هغه هم شته، دا وګوري. نو دا یو مشکل دی چې د باوري دولتونو تر منځ تېر حکومت کې هم دغه موضوع واخو بوس بیا چې دی تر هغه هم لږ ډېره ده، نو دا بې باوري موجوده ده. نو ټولو لوی مشکل دا دی په ساحه کې، اما پاتې د خلکو تر منځ، د خلکو تر منځ موږ چې څو بیا کوم مشکل نه وي، ډېر په اسانه خلک حاضري تصویر اخلو ته اجازه ورنه کی، هغه ان دومره ډېره جدي موضوع نه ده. نور خلک ډېر میلمه پال او ډېر ښه چلند کوي، حتی ځینې داسې حساسیتونه هم وي که مثلا هغه خلک دې ته نه حاضرېږي چې مثلا د ښځینه او د ماشومانو یا د نجونو عکسونه موږ واخلو، خو چې کله ورته ووایي چې دغسې یو موضوع ده، خپل ځان ورته معرفي کړو، خپل کار ورته تشریح کړو، حتی هغه خپل فرهنګي دغه چې دي محدودیتونه دي هغه څنګ ته کېږي زموږ دپاره، او موږ ته اجازه راکړي چې مثلا د یو چا کور ته لاړ شو، هلته کاسي وکړو، کلي ته دننه ورشو، هلته بیا مشکل نه وي. خلک ډېر ښه برخورد کوي، او موږ زه خپله شخصا ډېر خوشحاله یم چې خلک په منځ کې اوسم.
یو ځوان چې په افغانستان کې لا کاسي او دغه فوټو ژورنالیزم سره علاقه لري، څه فکر کوي چې کوم ټکي باید په پام کې وساتي چې په یوه معیاري عکاس یا فوټو ژورنالیست بدل شي؟
ستاني سو په افغانستان کې د فوټو ژورنالیزم په برخه کې خاصتاً چې کله سو کې تاسو سره کیمرا لاس کې ګوري، فوټو ژورنالیست چې کله صحیح ته ځي یا غواړي دا کار پیل کړي، نو مهمه دا ده چې د افغانستان د بېلابېلو برخو هغه فرهنګي حساسیتونه په نظر کې ونیسي او د هغه په اړه آګاهي ولري. زه ډېر کله له داسې موارد سره مخ شوی یم چې هغه د فرهنګي حساسیتونو نه خبر یم چې کله مې خلکو سره خبرې کړې دي، مخکې له دې چې زه عکس واخلم یا زه ویډیو وکړم، خلکو ته مې یو څه تشریح ورکړې دي، هغوی نه مې اجازه غوښتې. که څه هم هغوی فرهنګي حساسیت لري، یعنې مثلا نو غواړي د کور عکس واخیستل شي، نو غواړي د لور عکس واخیستل شي، خو چې کله مو لږ ورسره تشریح کړې او په موضوع سر ورخلاص کړی بیا هغوی حاضر شوي دي. نو کله چې عکاسان ته فیلم ته راځي او ځوانان راځي، نو ښه دا ده چې د فرهنګي حساسیتونه درک کړي، خلکو سره د تعامل د لارې، د خبرو اترو د لارې، د افهام او تفهیم د لارې مخته لاړ شي. زه فکر کوم چې ډېرې ستونزې به حل شوي وي، او ډېر په اسانه به وکړی شي چې خپل کار ته دوام ورکړي. او بل کار مهم ټکی چې باید ځوانان په نظر کې ولري، هغه استقامت دی. ځینې وختونه داسې ممکن راځي، مثلا عکاس یا فوټو ژورنالیست یا هر خبریال، هغه مختلفو ساحو ته ځي، له مختلفو خلکو سره سر و کار وي، نو داسې نه شي کېدی د دنیا په هېڅ ځای کې داسې نه شي کېدی چې سلو کسانو سره ته ملاقات کوې، د سلو کسانو عکس ته اخلي، دا سل کسان د ټول داسې حال کې وي یا هغه خپل عادي حال کې وي یا ښه ورځې وي، په حساب نو حتما ځینو به یو څه مشکل وي، ځینې به کورني مشکلات لري، ځینې به اقتصادي مشکلات لري، ځینې به هر څه رواني مشکل لري. نو هغه یو نیم کار ممکن دسی یو برخورد ورسره و نه کی چې دغه خوخ نشي به داس برخورد ورسره شي وي نو هغه نادیده و نسی زکه چې اصول کسانو کې یو دوا پنځه خام خاص کسان پیدا کیږي چې هغه یو زشت چلند وکي نو هغه به نادیده و نیول شي د سجدي و نه نیول شي چې فکر وکړي چې دا کار خو یا سخت دی یا نه کیږي یا ناممکنه دی نو په هر حال دا کار ممکنه دی او په افغانستان غوندې هیواد کې چې خلق د کمرې او د عکس او د دې شیانو سره ډېره زیاته لیوالتیا لري او غواړي چې په تصویر راشي نو دومره ګران کار نه دی خو اوسه استقامت ته ضرورت دی او په دې برخه کې ډېر مهارت یا ډېرې تجربې اخیستلو ته ضرورت دی نو انشاءالله ځوانان به پرمختګ کوي په کې ځلیږي به انشاءالله
د عکاسۍ او د ویډیوګانو د اخیستو دپاره کوم سامانونو یا سامانالاتو ته اړتیا ده
د وسایلو په حساب کې کیمری او د همدې برخې یا د همدې بیل وسایل بیخي پرمانه دي مختلف دي د مختلفو کمپنیو دي د مختلفو هیوادونو تولیدات دي پخوانۍ کیمرو ته نسبت اوسنۍ کیمری ښه پیچرونه لري ښه اپشنونه لري یعنی یو سړی چې وغواړي ډېر ښه عکس اخیستلی شي فقط لږه بلدتیا غواړي مهمه خبره په عکس او ویډیو اخیستلو کې زاویه ده نو چې کله تا زاویه او فریمینګ برابر کړو نور نو انشاءالله عکس او تصویر نه خرابېږي لگ مهارتون درونی دی او من سبا دا وسایل چی دی لگ مهارتون یو سوک درونی ولری دی اکس اخیستولو یو شوق و علاقه مندی ولری او دا اکس اخیستولو لگ درک و فهم ولری نور دا وسایل بیر پر مختلی وسایل را غلی دی من سبا زیرک تلیفونون دی مختلف دول کم دی دی نو دیخ اکس اخیستلی شی دی رخی ویڈیو کوای شی نو مختلف وسایل موجود دی
بله تاسو د عکسونو او د ویډیوګانو چې په ټولنیزو شبکو کې خپروي خلک کوم ډول عکسونه او ویډیوګانې زیاتې خوښوي
دوا قسمه تصویرونه مخفرو یو د تصویرونو مثال سیب چې هغه د هغه ورځې ټرندینګ موضوعات وي یا چې هغه ورځ سوجاوي ګرمه سوجاوي په ټولنیزو رسنیو کې کا دی هغه اړوند کوم عکس او کوم ویډیو راشي هغه بیا ډېر لاس په لاس کېږي او ډېر چلیږي هغه لنډمهاله وي او بل بیا اوږدمهاله عکسونه او ویډیوګانې وي چې اوږدمهال کې مثال کېدای شي لاس په لاس شي او خلک یې خوښ کړي دوامداره یې خوښوي هغه بیا د سوژې پیغام او ښکلا مهمه ده یا باید داسې سوژه وي چې هغه ښه قوي پیغام ولري او یا باید داسې یو سوژه وي چې هغه ډېر ښایست ولري نو ښایست او پیغام یې ډېر مهم دي دا خلک بیا زیات خوښوي او دا ټرینینګ موضوعات چې دي هغه خلک هغه وخت خوښوي چې هماغه ورځ ګرم بازار وي په سوشل میډیا کې هر څوک لاس په لاس کوي شیر کوي لایک کوي او خوښوي او نظر پرې ورکوي نو هغه ټرینینګ موضوعات دغه استثنایي دي هغه هر ډول موضوع کېدای شي چې ټرینډ ته لاړ شي او په سوشل میډیا کې وچلیږي خو د هغې نه بغیر عمومي تصویرونه او ویډیوګانې کې بیا ښکلا او پیغام چې ولري هغه حتمن چلیږي خلک خوښوي او د خلکو د خوښې وړ ګرځي
بله اوس خو ټوله دنیا تقریبا د انټرنیټ او د نوې ټکنالوژي له برکته په یو کلی بدله سوې ده کله چې تاسو یو عکس یا یو ویډیو خپروي په یو څو دقیقو کې د نړۍ تر بیلابیلو برخو رسیږي کله چې دغسې عکسونه ویډیوګانې خپروي چې د ډیرو خلکو پام ځانته اړوي بهرنیان هم ستاسو سره په دې برخه کې په تماس کې کیږي چې د نورو معلوماتو غوښتنه وکړي
بله ما یو څومره د مخکې په یوټیوب باندې څو ویډیوګانې په انګلیسي ژبه خپرې کړې انګلیسي ټایټل مې هم ورکړ او په انګلیسي مې ورسره معلومات هم ورکړل کابل ښار ځینې ویډیوګانې مې ورسره د سعودي او د مایپار د لوی ادارې عکسونه او ورسره ویډیوګانې او دې سره لږه تشریح وه په انګلیسي ژبه نو باور وکړئ د خارجانو ډېر دغه غبرګون څرګند کړه هیجان یې لرو چې افغانستان څنګه راځي کېدای شي موږ د افغانستان په اړه همیشه منفي خبرونه اورو منفی نظریات پاړه اورو نو افغانستان کې ډېر داسې شیان شته ډېرو داسې اړیکې ما سره ونیوې چې مثال څنګه کولی شو افغانستان ته درشو څنګه کولی شو چې افغانستان ته یعنې په کومه لاره درشو افغانستان کې اوس د خارجیانو دپاره یا بهرني ګرځندیانو دپاره وضعیت څنګه دی امن دی نه دی دا پوښتنې ډېرو کسانو کولی نو که افغانستان کې د ګرځندوی دپاره کار وشي نو بهرنیان لیواله دي چې افغانستان ته راشي لکه څنګه چې تاسو مخکې تصویرونه موجود دي دا د ځای شهید وختونو دغې نه مخکې وختونو چې ډېر بهرنیان افغانستان ته د ګرځندویانو په شکل راغلي دي که چېرې په دولتي سطح لږ څه ډېر کار ورته وشي او امنیتي وضعیت سم وي زما دا قوي باور دی چې افغانستان به د ګرځندویۍ د صنعت نه په لویه کچه عاید ترلاسه کوي او ډېر خلک به په دې برخه کې په کار اخته شي
همدغه د ګرځندوی صنعت د جلب او جذب لپاره څو وړاندیز کوي چې کوم کارونه باید ترسره شي، خصوصا اړوند شرکتونه یا اړوند ادارې په دې برخه کې څه وکړي؟
نن سبا د سوشل میډیا دور دی، اثر دی، ډېر لږ مصارفو ته اړتیا ده، حتی په نشت مصارفو باندې ډېر کار کېدای شي، ځکه چې نن سبا هر څوک ټیک ټاک دی، فیسبوک دی، یوټیوب دی، هر بله وسیله ده چې سړی کولی شي چې د خپل وطن کلاګانې مثبت سوژي او په اصطلاح د لیدو وړ ځایونه نړۍ ته ورسوو او ګرځندویان دې ته وهڅولی شي چې مثال افغانستان ته راشي. خو د دې دپاره مهمه خبره دا ده چې ګرځندویان تر ټولو مهم ټکی د ګرځندویانو د سر او مال خوندیتوب دی چې دا شیان باید منظم کړی شي. ځینې ګرځندویان دلته راغلي هم دي، په دا تیرو دوو کلونو کې چې جنګونه یو څه سر راکم شوي دي، راغلي هم دي، د افغانستان له مختلفو ځایونو څخه لیدنه هم کړې ده. نو دغو خلکو ته ما پیغام دا ده چې که چېرې په دې برخه کې سرمایه ګذاري وشي او په دولتي سیستم داسې یو کار ورته وشي چې د خلکو سر او مال ته نظر او باور ته یې درناوی وشي او عقیدې ته یې درناوی وشي، ګرځندیان دې ته وهڅول شي چې راشي افغانستان وګوري، نو په دې برخه کې که لږ امکانات برابر شي، ډېر زیات امکانات هم نه، چې لږ امکانات برابر شي، نو افغانستان به د ګرځندوی د صنعت څخه ډېره ګټه وکړي، ډېر عاید به ترلاسه کړي او ډېر خلک په دې برخه کې به په کار بوخت شي. نو دا د افغانستان لپاره کېدای شي چې یو ډېر مهم د عاید یو مهمه سرچینه شي، د افغانستان لپاره، د افغانستان د حکومت لپاره او د افغانستان د خلکو لپاره. د افغانستان پخواني وروستی پاچا ظاهرشاه په دې برخه کې یو څه کار کړی دی. زه دا مختلفو ځایونو ته ځمه، ولایتونو ته ځمه، نو چې کوم ځای د لیدو وړ ځای دی، د سیل ځای دی، د میلې ځای دی، نو هلته د ظاهرشاه یو څه دغه شته، یوه نښه شته، یو چېرته کور جوړ کړی، چېرته مڼۍ جوړه کړې ده. یعنی په دې برخه کې به د صنعت په د ګرځندوی د صنعت په برخه کې هغه یو څه کار کړی دی که د هغه دا کار تعقیب کړی شي او خلکو ته ګرځندویانو ته زمینه برابره کړی شي، نو زه په دې پوره باوري یم چې د افغانستان لپاره، د افغانستان خلکو د دواړو لپاره دا کېدای شي د عاید یوه ښه سرچینه واوسي.
بله، تاسو چې په سوشل میډیا کې، په ټولنیزو شبکو کې عکسونه او ویډیوګانې خپروي، اکثره په لوړ کیفیت وي او د لوړ کیفیت موادو د پورته کولو لپاره انټرنیټ ته ضرورت وي او د انټرنیټ بیا لګښت غواړي. یو کس یعنی پرله پسې باید لګښت وکړي که فکر کوي چې دوی په ځینو مواردو کې عواید هم ممکن له دې درک ولري.
زه په خپله په دې نظر یم چې اکاس په لومړیو کې باید یو څه مصارف وکړي، لګښت وکړي، تر څو ځکه اکاس مجبور دی سفر وکړي، اکاس مجبور دی نورو ولایتونو ته ولایتو ته لاړ شي، اکاس مجبور دی انټرنیټ ولري، کمپیوټر ولري، چې ایډیټ کړي. دا ډېر کله داسې هم کېدای شي مثال د خپل موبایل نه استفاده وکړي، د کیمرې او د ایډیټ استفاده وکړي. انټرنیټ تقریبا هر څوک لري، سوشل میډیا کاروي، هغوی لري، خو یو څه لګښت اړتیا ده، ځکه چې سفرونه او دا شیان راځي. په اولو کې که څوک غواړي چې مثلا یو ښه فوټوګرافر شي، نو کولی شي په دې برخه کې لږ لګښت وکړي. تر هغه وروسته بیا سوشل میډیا کې ډېر داسې پلاټفارمونه شته چې کولی شي د همدې ویډیوګانو او د همدې تصویرونو د خپرولو او پلورلو له لارې یو څه عاید ترلاسه کړي، یو څه نه چې لږ ډېر څه عاید ترلاسه کړي، چې افغانستان کې د اوسني وضعیت ته په کتو موږ یې مناسب عاید بللی شو. خو په پیل کې یو څه لګښت ته اړتیا پیدا کېږي.
تاسو مخکې یادونه وکړه چې په عکاسۍ کې ډېر مهم ټکی چې دی هغه د زاویې انتخاب دی. په دې برخه کې خلک څنګه زده کړي چې یو ځای ګوري او پوسی چې په دغه ځای کې یو واک سته چې دی باید د کمرې په مرسته خوندي کړي؟
سړی صاحب، په دې برخه کې به مهم شاید تجربه ده. څومره چې سړی ډېر عکسونه اخلي، چې ډېر عکسونه اخلي هغومره د دې زاویې پیدا کول ورته اسانه کېږي، د ښې زاویې پیدا کول ورته اسانه کېږي. زه ما چې په لومړیو کې کوم عکسونه اخیستي د هغوی زاویې چې ګورم، اوس چې کومې زاویې انتخابوم او د هغه زاویو نه عکس اخلم، نو ډېر زیات پاتې کړی دی. ما په دې برخه کې په همدغه موده کې چې مې یادوري وکړه، کوم کورس هم نه دی تعقیب کړی، خو د نورو خلکو عکسونه، ویډیوګانې او دا شیان مې هم کتلي دي او خپلې ویډیوګانې هم ګورم. په ساحه کې چې زاویه انتخابوم هغې ته هم توجه کوم. نو څومره ډېر عکس اخلي، څومره ډېره ویډیو کوي، هغومره د زاویه ښه کېږي، ښه زاویه پیدا کولی شي او د ښې زاویې د پیدا کولو مهارت د پیاوړی کېږي. نو یوازنی شی چې په دې برخه کې چا سره مرسته کوي شي، چپټر هم نه دی، کتاب هم نه دی، یوازې ډیر کار کول دي.
او په افغانستان کې په دې برخه کې ځینې روزنیز کورسونه هم فکر کوي چې ستا کنه سړی کولی شي چې له نورو هکاسانو څخه په دې برخه کې مشوره واخلي.
ځینې کورسونه هم شته د اکاسۍ د برخې او پوهنتونونو کې هم د پوټو ژورنالیزم تر عنوان لاندې یو چپترونه په خاصتا ژورنالیزم پوهنځی کې تدریسېږي. خو د پوټو ژورنالیزم کار زه فکر نه کوم چې په چپتر او په کتاب پورې تړلی وي، ځکه چې موږ داسې ډېر ملګري شته چې مثلا هغه کې به ماسټري کړې وي ژورنالیزم کې، به ماسټري کړې وي پوټو ژورنالیزم کې، به ډېر چپترونه او مقالې لوستې وي، خو چې عملي کار یې نه وي کړی فکر نه کوم چې دی داسې ښه زاویه پیدا کړي. نو تر ټولو ښه لاره همدا ده چې ډېر عکسونه واخیستلی شي، ډېره ویډیو وکړی شي. نو په دې شکل سره د زاویې د پیدا کولو مهارت په یو انسان کې او په یو فوټوګرافر کې ښه کېږي. چپتر فکر کوم ډېر دغه لاره نه ده، ښه لاره نه ده.
دا کاسې په مرسته څه فکر کوي چې په افغانستان کې د پیوستون پر اوستلو کې څومره مثبته استفاده کېدلی شي، چې مثلا یو څوک د نورستان، بامیان یا هم بلخ یو شایسته تصویر په بدخشان یا په فراه یا په نیمروز ولایت کې وګوري، په دې برخه کې ستاسو نظر څه دی؟
اکاسی واقعا په افغانستان کې د افغانستان د قومونو او د افغانستان د مختلفو نظرونو او باورونو د خلکو ترمنځ یو پیوستون راوستی شي. ما د عراق خلکو عکسونه واخیستل، ویډیوګانې مې وکړې چې په کامې کې شریخ خوړله، یا مثلا پښتانه ول چې بند امیر کې په کښتیو کې ګرځېدل، چکر یې وهلې. دا د پیوستون دپاره ډېر ښه دغه دی. موږ یو څو ورځې مخکې دغه ته تللي وو نورستان ته. نورستان ته یو کس راغلی و، یو څو کسان البته راغلي وو، ملګري وو، له بلخ ولایت څخه راغلي وو، همداسې ځاځیاوي په له مختلفو سیمو څخه راځي. موږ د هغوی تصویرونه اخلو، د هغوی ویډیوګانې کوو او دا خپروو، او په دې شکل سره دا نور خلک هم دې ته تشویقوو، دې ته هڅوو چې او په دې پوهوو چې افغانستان کې د قوم او د نژاد او د عقایدو د مختلفو باورونو ترمنځ کوم تضاد وجود نه لري، او که کوم تعصب دی، کوم تعصب بیلل کېږي په رسنیو کې، نو دا د هغه خلکو د لخوا دي چې هغوی مثلا غواړي په همدې شکل خپل هغه ټیکهداري او دوکانداري ته لمن ووهي او دغه خپل تجارت دوامداره وساتي. نو د خلکو ترمنځ په خاص ډول د عامو خلکو ترمنځ کوم تعصب وجود نه لري. که لرلی مثلا د بلخ خلک په پکتیا کې څه کوو، خو نه به ورته د هرات خلکو به په کامې کې څه کول، یا د هلمند دوکاندار خلکو به په بامیانو کې څه کول. نو دا خبره دا ده چې تعصب یو د څو کسانو د خوا دی چې هغوی غواړي په همدې تعصباتو او په همدې په حساب قومي ټیکهداریو باندې د خپل سوداګري جاري وساتي او استفاده ورنه وکړي، خپل بقا لپاره دا کارونه کوي. خاص ډول د خلکو ترمنځ کوم تعصب وجود نه لري، او دا موږ په خپلو دغه کې ښیو په ویډیوګانو په عکسونو سره دا ښیو خلکو.
تاسو مخکې د حساسیت موضوع ته اشاره وکړه. د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د خلکو چلندونه، د فکر بڼه او روایتونه فرق لري، په دې خاطر چې یو عکاس د دغسې یو وضعیت سره مخامخ نه سي، یوې سیمې ته تر تګ مخکې باید کوم ټکي په پام کې وساتي او څه وکړي؟
تر ټولو ښه لاره چاره دا ده چې د هماغه سیمې له داسې کس سره چې لږ موضوعاتو پوهوي، د خپلې سیمې په اساسیتونو پوهوي، په فرهنګونو او په دې مسایلو پوهوي، ورسره اړیکه ونیول شي. په خاص ډول د سیمې داسې یو مشرانو سره اړیکه ونیول شي، مخکې له مخکې ورسره خبرې وشي چې هغه کوم اساسیتونه چې په هغه سیمه کې موجود دي، د هغه نه یو عکاس چې ځان آګاه کړي، بیا په اسانۍ سره کولی شي چې خپل کار ته هغه سیمه کې ادامه ورکړي. که چیرې مثلا په ناآګاهۍ کې وي، ممکن دی فکر وکړي چې دا شی حساسیت نه لري او خلک د غلط برخورد وکړي، زشت چلند وکړي، نو یو تشنج رامنځته کېږي. نو ښه لاره یې دا ده چې مخکې له مخکې د هماغه سیمې د فرهنګونو دغه په نظر کې ونیولی شي. او د دې تر څنګ سالی صاحب یو خبره دا ده چې لږ څه ډېر د هغه فرهنګونو او حساسیتونو ته یو عکاس باید تسلیم هم نه شي، باید لږ څه په حساب با جرأت اوسیږي، په عامه خبره سپین سترګې اوسیږي، ځکه چې که چیرې موږ تاسو هر سطح دلیل موجود دی چې ایدیزی عکس ما اخله ځکه چې دا خبره ده، ایدیزی عکس ما اخله ځکه چې دا خبره ده، خو چې دا دومره محدودیتونه در باندې جوړ شي بیا ته ښه عکس نشي اخیستلی. خو عکاس باید داسې یو مهارت پیدا کړي چې هم هغه عکس واخلي یا هم هغه د مغزې ویډیو واخلي او هم دته کوم مشکل پیښ نشي. نو دا د یو عکاس دروني مهارت دی چې دی باید کسب کړي. په دې اړه ښه لاره یې دا ده چې ډېر کار وکړي، ډېره تجربه به ترلاسه کړي او هغومره به یې کار اسانه شي.
ډېره مننه کور ودان ستاسو د وخت چې په ازادي میلمه پروګرام کې مو را سره برخه واخیسته. د افغانستان ځوان عکاس او فوټو ژورنالیست راشد نور و چې د ازادي میلمه پروګرام کې زموږ پوښتنې ځواب ولې.
فکر کرم پیاری پلی آ سرسری سرسری ما دخلیم جب ناکا یاوری ما دخلیم جب فکر کرام تو یاری مو پلی آ سرسری ما دخلیم جب ما یا وری ما زخلم جب الا ما زخلم جبر ما کا یا وری ما زخلم شکایت کو کرا اے نازلی یہ شکایت کہنا غم مو کنام اے نازلی یہ شکایت کو کرا میں نازلی یہ شکایت نیکی مدعی ما زخلم جبر ما کا یا وری ما زخلم جبر فکر کرام تو یاری مو پلیا سر سری سر سری سر سری سر سری ما زخلم جبر ما کا یا وری ما زخلم جبر ما زخلم جبر ما کا یا وری ما زخلم کوئی نادانی کتی ہے نازلی یا بھی وفائی کتی ہے نازلی یا بھی وفائی منجو سوی چلٹی این لڑتو زرزری ما زخدن جب ما کیا بری ما زخدن جب فکر کرام تو یاری مپلیا سرچری ما زخدن جب ما کیا بری ما زخدن جب ما زخدن جب ما کیا بری ما زخدن جب
Rando tango, tango bruno. سي سي رگریوان تم یار تم آشنا شروع بی ملنگ راشا تم یار تم آشنا شروع بی ملنگ راشا روبا بی روبا بی روبا بی ملنگ راشا روبا بی